سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د سند او سوداګری وزارت وایي چې تیر 1403 لمریز کال کې له هند سره د سوداګری کچه 790 میلیونه ډالر وه. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد نن سه شنبې رسنیو ته ویلي چې د سوداګری په دې کچه کې 680 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات او 230 میلیونه په ارزښت واردات شامل دي. کته معلومه نه ده چې افغانستان له هند کوم توکي وارد کړي، خو جواد ویلي دي چې دوی هند ته انځر، انجا، زعفران، ممیز، شنه زیره او بادام صادر کړي دي. افغانستان د چابهار او واګې بندرونو او یو هوایي دهلیز لري له هند سره سوداګري سره راکړه ورکړه کوي او افغان سوداګر په خو ویلي وو پاکستان له هند سره ترانزیت کې ورسره لازمه همکاري نه کوي. د افغانستان په لس ولایتونو کې نن د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلي چې پاتخار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له 10 تر 15 میلی متر پورې د باران د اورېدو اټکل شوی دی. په دې خبر پاڼه کې د هم راغلي دي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي، جنوب ختیځ او لویدیځ او مرکزي سیمو کې د سلنګونو په ګډون د تیزو بادونو امکان شته چې سرعت یې په بیلابیلو سیمو کې له 50 څخه تر 100 کیلومترو په ساعت کې اټکل کیږي. د ایران د دولتي رسنیو په وینا په بندرعباس کې د 14 د قربانیانو شمیر اویو ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر تر 200 اوښتی دی. چارواکو پرون ناوخته وویل چې د 48 ساعتونو له تیرېدو وروسته لا هم دا اور چې د شهید رجایی په بندر کې لګیدلی نه دی مړ شوی، خو تر کنټرول لاندې راغلی دی. چارواکو تر اوسه د شهید رجایی په بندر کې د اپریل د 26 نیټې د 14 علت سم روښانه کړی نه دی، خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا 14 په ناسمه توګه د سوډیم پر کلورایډ د زیرمې له امله رامنځته شوې ده. سوډیم پر کلورایډ د توغندیو د سون په موادو کې کارول کیږي. او د اوکراین او روسیې ترمنځ د بریدونو په تبادله کې نن سهار یوه 12 کلنه نجلۍ د اوکراین په دنیپروپتروفسک سیمه کې او 2 تنه نور د روسیې په سرحدي سیمه بلګروت کې وژل شوې دي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې روسیې یوازې تیرو 24 ساعتونو کې پر اوکراین 100 بیپیلوټ الوتکې توغولې دي. دا د غبریدونو پایله کې اوکراین ته مالي زیان اوښتی او 3 تنه پکې ټپیان شوي هم دي. بل لور ته روسي چارواکو ویلي بلګروت کې پر یوه موټره د اوکراینی ځواکونو برید کې 2 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر له اوکراین سره 3 ورځنی اوربند اعلان کړی دی. دغه اوربند به د می میاشتې له 8 تر 10 پورې نافذ وي چې د نازي جرمنانو په وړاندې د شوروي اتحاد د بریا له 8 کلیزې سره برابرې شپې ورسېدي. د اوکراین ولسمشر د پوتین دغه اعلان نمایشي بللی دی. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. له پاکستان راسته مشوي کډوال شکایت کوي چې لستون دي سره مخ دي.
خوراکي مشکلات کې موږ دي خوراک د فارې اسمه لرو. څار کې ماشومان ځاړي چې یو څراوړي کور ته مخام چلار شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو به شي نشته.
دا کډوال په داسال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار وایي له پاکستان ویدان راسته مشو کډوالو ته د بشري مرستو لپاره کافي بودیجه نه لري. بل پلاو بیا د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې.
ولن ته په بازار کې 1500 او تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې کغوړي او ګوري کنو خوراکي مواد راغلي شوې.
پکتیا به هم ورشو چې د ویل سیزي دښمنۍ په دوستي اوخته ده. ماشو د دښمنۍ د څه موضوع پر سر راپورته شو او په دې لوبه هم د تجزیات لرو. په پای کې به ستاسو ته هم نه هم راوړو نور مقاله مو مشتمل دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه د خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق ار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیسیار وایي له پاکستان او ایران افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون د اپریل په 28مه خپور کړی ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د اړتیا وړ بودیجې یوازې 6% ترلاسه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. دغه شان لیران هم د بیا ستاد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستنې شوې کورنۍ وایي چې په کور دننه له سختو ستونزو او بې وسلۍ سره مخ دي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار ویلي د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون د اپریل په 28مه خپور کړی ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د اړتیا وړ بودیجې یوازې 6% ترلاسه کړي. یونیسیار ویلي چې په دې موده کې د 1.1 میلیون ډالر اړتیا وړ بودیجې څخه یوازې 9 میلیونه ترلاسه کړي چې د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ د بیړنۍ سرپنا او مرستې اړتیا لا پسې زیاته کړي. په راپور کې راغلي چې د دې بودیجې سره دوی یوازې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,03,299 څخه زیاتو کسانو ته د سرپنا او حفظ الصحې مرستې چمتو کړي. خو دا د هغه خلکو د شمېر 19% جوړوي چې دوی هدف ټاکلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل له لومړۍ نیټې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې. دغه راز له ایران هم په تېرو 2 کلونو کې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي په کور دننه له سختې بېوزلۍ او بېکارۍ سره مخ دي. نور محمد چې نږدې 6 ورځې مخکې له پاکستانه ستون شوی او اوس مهال په جلال آباد ښار کې په یو کرایي کور کې اوسېږي وایي د خپلې کورنۍ لپاره آن نفقه نشي پیدا کولی.
او دلته خو کارونه هم ډېر بېخي کارونه هم نشته، بل ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. دلته اوس دغه خوراکي مشکلات دي، موږ بېخي خوراک دپاره هېڅ نه لرو. سهار کې ماشومان ژاړي چې یو څه راوړي کور ته، ماښام چې لاړ شو نو بیا را سره هېڅ نه. دلته کارونه هم بېخي نشته، موږ بېخي تنګ یو، ډېر زیات تنګ یو. ژوند کې ځوانان یو، سوال هم نشو کړی، چاته چاته لاس هم نشو نیوی، خو نور مجبور یو، بېخي ډېر مجبور یو.
له ایران تازه ستون شوی یو کډوال محمود چې اوس مهال په کابل کې میشت دی هم له ورته ستونزې سره ټکوي. دوه کاله په تهران کې وم، هلته مې کار کولو، ویزه مې ختمه شوې وه، پولیسو د کار له ځای ونیولم او افغانستان ته یې راواړولم. دلته نه کار شته، نه روزګار شته، حیران یو څه وکړو، چرته لاړ شو، سرپنا مو نشته. د دولت غواړو چې راستنو شویو کسانو سره مرستې وکړي او دوی ته خاصه پاملرنه وکړي. دغه ستانه کړل شوي کډوال وایي د مرستو ژمنې ورسره شوي خو هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار د اپریل په 6مه ویلي چې د دې میاشتې له لومړۍ تر دې دمه له پاکستانه نږدې 1,00,000 افغان کډوال ستانه شوي چې په دې کې یو شمېر په زور ایستل شوي. یونیسیار د اپریل په 14مه په یو راپور کې دا هم ویلي چې د مارچ له 6مې د اپریل تر 14مې پورې بیا 9,930 افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته تللي چې له دې شمېرې 55,000 کسان په زور ایستل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي چې په جبري ډول له ګاونډیو هېوادونو د افغانانو ستنولو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله اکسپانه لیکلي، د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال ټام فلیچر سره په لیدنه کې ویلي چې په جبري ډول د افغان کډوالو ایستل د ګاونډیتوب له اصول او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم ورته غوښتنې کړي خو د کوربه هېوادونو له لوري نه دي منل شوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې افغانستان ته د کډوالو بېسارې ستنېدنې د دې هېواد کمزور اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی. تازه پرون دوشنبه د اپریل 28مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجارک په یو خبري کنفرانس کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې 23 میلیونه خلک چې د دې هېواد له نیمایي ډېر نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. نوموړي د بشري مرستو لپاره د افغانانو اړتیا ته په اشاره سره وویل چې ملګري ملتونه او د دوی شریکان د افغانستان لپاره د بودیجې له سخت کمخ سره مخنی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د افغانستان په لس ولایتونو کې نن د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلي چې پاته ښار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکندي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له لسو تر 15 ملي متره پورې د باران د اورېدو اټکل شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي دي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي، جنوب ختیځو، لوېدیځو او مرکزي سیمو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو امکان شته چې سرعت یې په بېلابېلو سیمو کې له 50 تر 100 کیلومتره پورې اټکل شوی دی. خو دا چې ولې په د اوړي په دغې وخت کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په شمالي او جنوب ختیځو او لوېدیځو ولایتونو کې بارانونه کېږي، علت یې زما همکار احمد چیبر د ځمکې پېژندنې او همدارنګه د اوبو لګونې له متخصص ولی مدقیق سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې ونه هم دا علت پوښتلی دی.
د دې سیلابو راوتل نوې خبره نه ده. په افغانستان کې موږ هر کال دغه سره مخ یو، موږ یې وتول فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه په خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیل راو چې ورته وایي دوه سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خبره کړې دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټې وي خلک ورځي لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پسې راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پسې راشي او خلک یوسي.
ګورې د شیبر سره دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي،
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چیرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی یعنې خامه کورونه دي، ډېر ټینګه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطح د پورته کېدو په نتیجه کې د خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالو پسې دې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو په عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې د ژر په ژره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلاب دې وکړي تر څو دغه ځاني تلفات یا د ځاني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیات نشي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه د سیل له خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا وي او که د شپې لخوا وي باید دوی یعنی همیش خبرداری حالات باید د شپې د ورځې باید دوی په توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د اوبو متخصص ولی مدقیق چې احمد چیبر سره په افغانستان کې د سیلونو دراوته او د چې څنګه خلک پکې ځان ساتلی شي خپل نظر شریک کړی و.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ایسای او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان کال په وري میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې یو اشاریه 9% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې د اپریل 28 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی 10% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیانو په بیه کې راغلی دی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
پرانته په بازار کې 1500 تر 1300 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد ګران شوي دي.
د کابل ښار اوسیدونکی سمیم وایي په داسې حال کې چې وار له مخه د افغانستان اقتصادي حالت کړکېچان دی، په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې تر بل هر وخت زیاتې سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
په داسې شرایطو کې چې کار نه وي، روزګار نه وي، اقتصادی مشکلات زیاد وی، یو بوجی وړل ته په بازار کې 1500 تر 1300 پورې قیمت لري. همداسي که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد نو تبان ګران شوی دی. او موږ زیات اندېښنه ځکه یو دغه ته چې بېروزګاره یو، نو د دغه وجې نه به موږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ شو.
خو یوازې کابل ښاریان نه، بلکې د ځینو ولایتونو اوسیدونکي هم له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په ځانګړې توګه بېوزلو او د ډېرو غړو لرونکو کورنیو لپاره ملامتونکي بولي. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې اوسنیو وختو کې اقتصادي ستونزې بېخي ډېرې سوي دي. اقتصاد به صفر کې ضرب دی. جمهواري وایي ټول خلک بیا د دې توان نه لري، ځکه ډېری خلک دي چې د ماښام په ډوډۍ پورې اړیان دي.
د افغانانو داسې وخت له دې امله اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې د روان کال په وری میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې 1.9% لوړوالی راغلی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د اپریل 28 په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا زیاتوالی 10.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بیو کې راغلی دی. همدارنګه دغه ادارې زیاته کړې چې د غیر خوراکي توکو په بیو کې 0.2% ټیټوالی ښکاري، چې 2.4% یې د جامو او البسې شاخص او 2.6% د درملنې شاخص په بیو کې ټیټوالی راغلی دی. د احصایې او معلوماتو ادارې د بیان له مخې د روان کال په وری میاشت کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت بیا 1.9 افغانۍ او د تیر کال په کب میاشت کې 2.4 افغانۍ و، چې د کب میاشتې په پرتله یې ارزښت کې 0.1% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار منډوي چې د خوراکي توکو تر ټولو لوی بازار دی، ځینو دوکاندارانو یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بوجې وړو بیه اوس 1400 افغانۍ، چې مخکې له 1500 تر 1300 افغانۍ وه. یو 3 کیلوی ټیم غوړي 1000 افغانۍ او مخکې 960 افغانۍ وه. دغه راز یو من بوره اوس 1400 افغانۍ او مخکې 360 افغانۍ وه. په افغانستان کې داسې وخت د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو خبره کېږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو هم ورته اندېښنې ښودلې وې او ویلي دي چې 2.9 میلیونه چې د هېواد د وګړو سمه نیمایي برخه جوړوي دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په مارچ میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په روان 2025 کال کې به میلیونونه افغانان د کمزوري اقتصاد، بېکارۍ او له دغه هېواد سره د بهرنیو بشري مرستو د کمېدو له امله د لوږې له لوړې کچې سره مخ شي.
د پکتیا د قومي مشرانو په هڅو د دوو و تر زامونو د کورنیو ترمنځ 10 کلنه پخوانۍ دښمني په دوستۍ بدله شوې ده. د مخکنۍ دښمنۍ ښکېل لوري تغییر هغې ته خوښ دی او وایي هیڅوک باید شته دښمني خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېنږدي. نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د کوز ششنک سیمې د دوو کورنیو ترمنځ 10 کلنه دښمني چې د یو لوري دوه کسان پکې وژل شوي وو د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هلو ځلو په دوستۍ بدله شوه او په خپلو کې په قومي دود او دستور هغه د بدۍ ټوپۍ ړنګه کړه. قومي مخورو او مسلحینو وویل سره له دې چې دوی په دې روغه جوړه کې تر خپله وسه کوښښونه وکړل، خو تر دې هم د روغې جوړې مهم لامل په خپله د ښکېلو لورو رضایت او ښنیت و. قومی مخور سید رحمان وویل
دا ډېر ښه خلک وو، که موږ د مشران هر څومره ورغلي یو څه موږ څه د غریب ته ورغلي یو هغه ساخته خبر بې ورژانه راواخیستل وبې ویلې چې یاره خو ما د تاوان وي، خو ما د اترې زوی سره زه باید په یو نغاري کېنم، په یو دسترخاني کېنم، نه ګرځومه دا توپکې نه کوم، دا د کوسي شیژناک مینځه کې زه نه خورم، د ما که نورې بودیجې ته تاوان ورسېږي زه یې کومه یاب نه بولم. تاسې خپله شاید زموږ انتقاد تاسې ول ده خاله خواخ دي دوغ ځوان خدای وژغورو خدای موږ ورته ثواب کړو.
د یاد دښمنۍ دواړه ښکې لورې د روغې جوړې ته خوښ دی او وایي پخوا دا دښمنۍ د دوه درې کسانو په منځ کې پېښه شوې وه، خو اوس د هر لورې د کورنۍ د غړو شمېر له دوه دوه سوه کسانو هم ډېر شوی او هر څوک بېل بېل ژوند ته یې ورپېښ ګواښ ته خفه و. د کوز ششنک اوسیدونکی محمد ایوب د هغه کورنۍ استازیتوب کوي چې پخوا یې دوه کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي
زه په دې معامله نه ډېر خوشحاله یم، تقریبا د مونږ د دې معاملې سل کاله وتلي وو. دا نوکه ورش کوه دا نش کېږي، اوس په دا کورو کې به مونږ دوه کسان وو، مثال د دوه زړونه نه سره بدیږي. هر دای به په کور کې دوه سوه درې سوه نفس لري، لویه ورکه مونږ یې دغومره لرو. دا خفګان چې پیښ شه دا ټول خپه کېږي په کور کې، اګه ماشوم وي که لوی وي که وړکه وي که هر څه وي دا خفه کېږي. څو پیرې مونږ ته راغلي دي، ماړۍ نه ده خوړلي، بېچي تللي، بیماړۍ تللي دي. دا د ټول منطقې نه ده، د ټول هغه نه زمونږ ډېر خوشحالي ډېره مننه کوو.
د دښمنۍ د مقابل لوري کسان وایي ټول هغه کسان چې دښمنۍ ورتر غاړي دي باید روغې جوړې لپاره هر ډول مادي قرباني ورکړي، خو خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه له مشکلو وژغوري. د یاد اړخ په استازولۍ ملک محمد داود وویل
هر د داخل بنګال سکمنی زرمتی گردیجی دو تا څو خاص کوم چې کومه بدی د تاسو په منځ کې وي هغه ټول لره کوي. دا تاوان نه چې ما زما کلاړه، دا تاوان نه ده، دا تاوان ده چې د تا په د تا زړه په شي خپه ده او د تا په غاړه کې پردای مړی یا په پور پروت.
په پکتیا کې د خلکو د خپل منځي شخړو او دښمنۍ لپاره د ټاکلي کمیسیون غړي وایي چې دوی سره په اوس وخت کې پنځه اویا د دښمنیو نسبتا سترې پیښې ثبت دي چې پنځه حل شوي، دیارلس هغه پای ته رسېدو ته نږدې شوي او د نورو د حل لپاره هم له ښکېلو لورو سره تماسونه نیول کېږي. یاد دیوی په لویه پکتیا کې له پخوانه شخصي دښمنۍ شته چې په دښمنیو کې د ښکېلو خلکو د ژوند اقتصادي پرمختګ، د دوی د اولادونو ښوونه روزنه او نورو سره د دوی د اړیکو د ټینګښت او پراختو بهیرې ټکنۍ کړی دی.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږه کلازاده رادیو ناوړې وستاسو د رادیو خبرونه څلورش ساعت دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په دندو سبګونو نه 35 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپات او لس شپږ نوي هم درنګ تاسو کولی شئ په سوشل میډیا هم موږ در سره تعقیب کړئ. اوس هم ورزو خیبر پختونخوا ته او د هغو ښوونځي ستونزې در سره شریکوو چې نجونې پکې نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي او کزیم په کافي اندازه معلمان نه لري. ورپسې هم ستاسو پیغامونه
مو دا استادونه راوستي او د مو سکول ډیر په غسر جوړ شو دا حکومت جوړ کړه دا پوج هپاره کې استادونه نشته دي. کچې ته مو دا حکومت استادونه راوناستول نو مو به احتجاج جوکو او
فریال پنما دا جنې د دویم جماز د کون کړه چې په سکول کې استادانو د کمی مسله تر راپورته کېدلو پس د خپل سبق پاړه فکرمند شوه. فریال سکول د منځني کور مې په منتو کې دی چیرته کې دا وخت موجود شاوخوا در نیم سوز د کونکو ته سبقونه د خودل لپاره صرف یو استاد ده. د جنکو هغه سکول تر پنځم جمعه ته پورې دی چې پکې ضرورت د څلويخ زکونکو لپاره یو استاد د ورکولو جوړ شوی پالیسي لمخه لګ تر لګه د اتو استادانو دی. په یاد سکول کې د پنځم جمعه یوې بلز د کونکو صوبیا فوجدار مشال رډیو ته پر 9 اپریل ویلي غواړي چې سبقونه وای خو په سکول کې استادان نشته چې داسې د علم حاصلولو له بنیادی حقه د محرومه پاتې کېدلو خطر ده.
مونږ د پاره ټیچر بندوباس وکایو او مونږ د پاره د ټیچر سنس وکایو. مونږ سره سره پر ریګولر یو ټیچر ده او زمونږ سکول ته 350 ده او ایجوکیشن څه کومه افسره ده میډم یاسمین مونږ سره ډیر هیلپ کړه ده او موږ ډیره ډیره شکریا ده کوو. مونږ ته په های سکول په حال کې 9 او 10 کې جنکو فرست پوزیشن یې اخیستی دي، جنکې د چانه کمی نه دي او زمونږ خپل کور او خپل معاشرې دپاره نه خپل کوم خپل ملک دپاره څه نه څه کول غواړو او مو خپل تعلیم کول غواړو. مخکې
په منتو کې موجود د جنکو دا سکول په 2010 کال کې د پوسټر نگرانې لاندې د کرونونو روپے په لګت جوړ کړ شوی. په 2020 کال کې یا سکول ته پر پیټی سی فند برتی شوی. څلور استادانه تر ورکولو هغلته حکومت تعلیمي حل زلي په باقاعده توګه شروع کړې وې. تیر کال په جون میاشت کې د ملازمت مودا تر پوره کېدلو پس هغه ټولې استادان له خپلو دندو لرې کړې شول چې داسې یا سکول د استادانو له کمی سره مخامخ دی. د منتو ځای اوسیدونکو غزنی ګول پر 29 اپریل مشال لډیو ته ویلي په سکول کې پر پی ټی سي فنډ نه علاوه تعلیم محکمې یوه بله استاذه هم تعینت کړې وه. خو درې میاشتې وړاندې د هغې تبدله له ښوونځي وشوله او اوس هغلته په رضاکارانه توګه د 12 جماعت یوه مقامي جنۍ د یاد سکول چلولو هڅې روانې کړې دي. ګول زیاتوي دوی پر خپلو ماشومانو سبقونه ویل غواړي خو د تعلیم په لړ کې د سهولتونو کمی له کبله داسې نشي کولی.
نائن ڈویژن پندرستہ بنی ڈبل اسٹوریج اسکولوں یو پہلے شیرزئی علاقے لنگرو یو پ منتو کی جوٹ شو دا زرباویس کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ضلع انتظامیہ پمرستہ د جنکو دوپارہ منتو اسکول فنکشنل پہل کڑلے شو چلو ٹیچرونی پی ٹی سی پن نو تحیر شوی دعا کولا وچلے دو کل پی ٹی سی پن ختم شو اسکول بند شو بیا یو ولنٹیئر مقامی رضاکاری ٹیچری اسکول اپنے مدد آپ کے تحت چلوی بس بند دلتا نزد شو دا مو حکومت نا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نا وختن کو سدسی شندر بلڈنگ تا دا سرکر زرا سٹاپ معایا کی.
بلخوا مک پا دا غڑا دا تعلیم محکمی زائی مشرا پروین یاسمین سرا پر واٹس ایپ رابطہ ہونے والا نو هغه مشال لډیو ته په لیکلي بڼه دومره وویل چې په منتو سکول کې د استادانو کمی مسله پر پیرنټ ټیچر کونسلز یا د والدینو استادانو شورا لپاره پر مختشوی فند تر برتی کولو پس حل کړي وا. خو تیر کال د جون پر دشمه د یاد پروژې مودا تر ختمېدلو پس هغه ټولې لری کړې چې داسې یو ځل بیا هغلته د خونکو کمی ورسره راغلی دی. یاسمین زیاتوی نه یوازې د منتو جنکو سکول بلکې پر پیټی سی فنډ ارزی برتی شوی یو سلشل استادان تر للکې دلو پس د الکانو یوش میر سکول نه هم د استادانو کمی لا مسلې سره مخامخ شوی. یاسمین زیاتوی دوی کوشش کوي چې په سکولونو کې نوی برتی په کولو د استادانو کمی زر ته ضرور پوره کړي. د کورمې ضلع په شاوخوا 1550 تعلیمي ادارو کې دا وخت تر 80,000 زده کوونکي تعلیم حاصلوي چې ورته د 3,000 استادانو خدمتونه ترلاسه دي. په تعلیمي ادارو کې دا وخت هغلته تر 250 زیات څوکې د استادانو خالی دي چې د تعلیم محکمې مشرانو په خبره تر سوچ ور باندې نوي کسان نوي اخستل شوي. په سکولونو کې به زده کوونکو ته سبقونه په ورخودلو مسئلے رپورٹ کی گی. تارے کو رکھ جائے مشال ریڈیو پیخبر.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلتا اسپتالو کی دلتا دماشمان سر خواری نخیش اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدلي دي، زیات خلک لویدلي دي. دا سرکاري هسپتالونه چې دی وجه ته مثال مراجعه کوي یا حالت دي هلته بیا خواري نو سره کېږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایوستې دی چې وایوستا یې کار کېږي که وایوستا نه ونه کېږي. د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله یو ماشوم ور وړی وو، نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته. مګر هغه چې مریض ور وړی وو مازګر دی ورته ویي چې فرمان نوره نه درلوده ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایوسته یې بیا هم هر ځای کار کېږي، که چیرې وایوسته نه وي یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي. ماشومان پر برابر که در رویان پر برابر دلته سرکاری او دا خو غریب مخلوق دی افغانستان. هر یو د بای هغې ته نسي کړلی، بیا چا کوم د بای هغې دي په هغه باندې مثال دغه نه پیسې چې انسان له پره سرمایه داره نه پس ورکاږي دغه نه پیسې غواړي. دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کښې خواري کښلې ده تر اوسه پورې، نه په روغتیا په مرکز کښې، نه مثال په سرکاري کښې کښلې ده، نه په شخصي کښلې ده، نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دوی څوک پسې څرک کېږي چې ته دا خلک څه کوي. دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بیا وایوسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دو لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دوی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته. ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی؟ څومره حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم، زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت غربت سره مخ دي ځکه چې تورخم لار چې بنده وا خلک ډیر خپه زه په خپل تورخم کې کار کوم نه تورخم کې په خپل تکراشه چلوم خو خلک ډیر سختۍ سره مخ نو گیټ کولاو شو لارو د پاره خلا مسافر د پاره وسر پورې نه دی کولاو شو او خلکو باندې ډیر تاثیر کړی ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دی غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر